السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو له دغو پیښو خبرو. طالبانو د خځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو راپورونو ته غبرګون وښود.
په عمل کې موږ ثابته کړې چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. د خځو مورد هم شرعي حقوق سي اسلام ورکړي دي، نو ورته متحد او ټول ورکول کیږي.
د تیرو څو ورځو د اتومات صرافۍ ماشینونه کابل کې فعال اعلان شوي، خلاص هم کار نه کوي.
خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. که څوک وغواړي چې پیسې ترلاسه کړي باید ساعتونه انتظار وکړي. ATM باید ژر تر ژره فعال شي.
هغې ویډیو ته غبرګونونه ښودل شوي چې طالبان پکې د موسیقۍ آلې ماتوي او هنرمندانو ته یې سپکې سپورې وایي. او ایران له شاوخوا 15 کلن ځنډ وروسته سعودي ته ډیپلوماتان لیږلي چې د اسلامي همکاریو سازمان کې خپل فعالیت پیل کړي.
دا به د دې لپاره یو ښه پیل وي چې دواړه هیوادونه له خپلو سفارتونو څخه د کتنې لپاره پلاوی واستوي.
نن سه شنبه د مرغومی یا جدی اتوشتمه او د جنوري 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر وګرځو، خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. په بادغیس کې دو زلزلو لږ تر لږه 26 کسان وژلي. د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی نن کابل ته راځي او د اوکراین پخوانی ولسمشر د تورونو د سپیناوي لپاره بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې پرون د دو زلزلو له امله د لږ تر لږه 26 کسانو د مړه کېدو او په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکول شول. دغه زلزلې ترکمنستان پولې ته نږدې په بادغیس ولایت کې شوې دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 15.3 او د بلې یوې چې 2 ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړې ده. یوې زلزلې د بادغیس د مرکز قلیناو ختیځ په 1.3 کیلومترۍ او بلې په جنوب ختیځ 50 کیلومترۍ کې سیمې لړزولې دي. د طالبانو د حکومت د بیړنیو چارو د وزارت د اضطراري عملیاتو د مرکز رئیس ملا جانان سائق د 26 کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې څه باندې 200 کورونه هم ویجاړ شوي. په بادغیس کې چې د افغانستان له بېوزلو او وروسته پاتې ولایتونو ګڼل کیږي، له دې مخکې هم 2 زلزلې شوي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته راشي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه 2 ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیورن پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې له ښاغلي یوسف سره به په دې سفر کې د پاکستان د حکومت یو شمېر غړي ملګرتیا کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا ډیورن پر کرخه د پاکستان لخوا د اغزن سیم د غځولو په وړاندې طالبانو تند عکس العمل ښکاره کړ. د طالبانو حکومت وایي پر ډیورن کرخه چې تر اوسه یوه لانجمنه مسأله ده، له اغزن سیم سره مخالفت لري. پاکستان چې دا کرخه له افغانستان سره رسمي پوله بولي، وایي د امنیتي موانعو جوړولو ته به دوام ورکړي او تر اوسه یې پر دې کرخه 94% کار بشپړ کړی دی. په فاریاب کې د تیرې اونۍ له اعتراضونو وروسته د طالبانو ځواکونو د دې ولایت په مرکز میمنه کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. د طالبانو د دفاع وزارت یو چارواکي لطف الله حکیمي ویلي په سلګونو سرتیري د فاریاب په څنګلورو ولایتونو کې ځای پر ځای کړي چې پر وضعیت کنټرول ولري. په میمنه کې د تیرې پنجشنبې په ورځ اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې د معترضانو په خبره د طالبانو د پوځي کمیسیون پخوانی رئیس او ازبک ټبره قمندان مخدوم عالم توقیف شو. د روح الله په نوم د میمنې ښار یو هټیوال اوس ویلي چې وضعیت بیرته عادي شوی.
نن آرامی ده، څوک پر چا کار نه لري، پر چا ظلم نه کیږي، خو ستونزه دا ده چې کار نشته او خلک وزګار دي.
په فاریاب کې د تیرې اونۍ په اعتراضونو پسې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د افغانستان په هیڅ یو ځای کې به اعتراضونو ته اجازه ورنه کړي. ویل کېږي چې په فاریاب کې په اعتراضونو کې 2 تنه وژل شوي، خو دغه خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی وای له زندانی کېدو یو کال تیریږي خو په دې هیڅ پښیمانه نه دی او خپل پلویان غواړي چې له هیڅ شي ونه ډار شي. ناوالنی پرون په خپل انستګرام کې یو بیان کې ویلي چې نه غواړي هغه خلک چې د په خبره صادق دی په ویره کې ژوند وکړي. هغه خپل میرمن سره د زندان په جامو کې یو تصویر هم ایښی دی. د اوکراین په خوانی ولسمشر پیترو پروشینکو بیرته خپل هیواد ته ستون شوی چې پر ځان لګول شوی د خیانت تور سپین کړي او ورسره مبارزه وکړي. پروشینکو چې پرون له پولان څخه کیف ته ورسید په هوایي ډګر کې یو شمیر پلویانو ته په څرګندونو کې وویل چې له خپل ځان څخه د دفاع په خاطر نه بلکې له اوکراین څخه د دفاع لپاره مبارزه کوي. هغه زیاته کړه چې اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بدماشۍ په وړاندې ولاړ دی او په پوره ځواک دفاع کوي. او د پولان د فوټبال وتلی چیرې رابرت لیواندسکی د 2020 کال د نارینه و د فوټبال د تر ټولو غوره لوبغاړي لقب وګاټه. په هغو مراسمو کې چې پرون د دوشنبه په ورځ د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا جوړ شوی وو دغه لقب لیواندسکی ته ورکړل شو. درې درس کلن لیواندسکی د پولان په ملي ټیم او د جرمني په بایرن مونیخ ټیم کې لوبې کوي. نوموړی د دوهم ځل لپاره دغه لقب خپلوي. سږ کال دغه جایزې ته د ارجنټاین د فوټبال وتلی څیره لیونل میسی او مصري فوټبالر محمد صلاح هم کاندیدان وو. سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړ او ویلي دي چې په افغانستان کې اوس د ټولو خلکو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې ویلي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژوند څخه څنډې ته کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو ته ویلي دوی په عمل کې ثابته کړې چې ټولو ته په افغانستان کې خپل حقوق ورکول کیږي. دا چې څنګه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډلوایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې شپږ دېرش کسیزې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ ته کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثره ښځې له کار کولو منع کړی شوي او آن ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې هغه ښځې دي چې د شریعت مطابق جامې یا حجاب ونه لري نه لېږدوي. د طالبانو حکومت له دغو څرګندونو سره موافق نه دی او وایي ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کیدل چې په نتیجه کې د په خبره خلک زیانمنېدل.
په عمل کې موږ ثابته کړې چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. څو میاشتې مخکې به تاسو د بشر وضعیت په افغانستان کې لید خلک وژل کېدل، سلګونه انسانان په ورځ کې تلف کېدل او زیانمن کېدل، سلګونه کورونه وی جوړېدل او نور خطرونه سره مخامخ وو. سغه ټول حقوق د خلکو خوندي سي دي نه باید ولې څوک سترګي پټي. البته د ښځو په مورد هم د شرعي حقوق سي اسلام ورکړي دي موږ ته متحد او ټول ورکول کیږي. همدارس د تعلیم او کار لپاره هم تلاش کوو سي زمينه مشروع زمينه او ته مساعده سي.
که څه هم د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ښاغلي مجاهد او نور طالب چارواکو له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړي خو تر اوسه نه یوازې دا چې د خزینه فعالانو قناعت نه دی حاصل کړی بلکې په دې وروستیو کې لیدل شوی چې یو شمېر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضیه لاریونونو ته مخه کړې ده. افغان خبریال او د ښځو د چارو فعاله فوزیه وحدت چې په دې وروستیو کې په یوه لاریون کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر ښځو په لګول شوو محدودیتونو سره د ټولنې نیمه برخه فلج کړې ده.
د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي نو دا په دې معنی ده چې تاسو د ټولنې کار او پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولې هغه برخه کاملا فلج دي.
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوسره د خپل ورځني ژوند په چارو کې له ډیرو جدي محدودیتونو سره مخامخ شوې دي.
د امنیستي انټرنیشنل په وینا افغان خزې په مختلفو برخو کې له سیاست نیولې تر خونځي او سوداګري پورې مشغولې وي او اوس مجبوره شوې چې په کور کې پاتې شي. په راپور کې دا اندېښنه هم مطرح شوې چې لشپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځو په تیرو شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې اوس یې د له لاسه وتلو له خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي او اوس یې وخت دی چې خپلې وینا ته عملي بڼه ورکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو کار ته د ښځو په نه پرېښودو سره په افغانستان کې روان بحراني وضعیت نور هم بدتره کړی دی. افغان ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړو د حق ورکول د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل اساسي غوښتنې دي. وخت د طالبانو له بیا رسېدو څه باندې 15 میاشتې تېرېږي، خو سرپرست حکومت چې یوه ښځه هم پکې نشته تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې په څو ځلې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره اوتومات ماشینونو یا ای ټی ایم ته مراجعه کړي، خو دغه ماشینونه لا نه دی فعال شوی. د کابل ښار اوسیدونکو وایي چې د بانکونو مخې ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ساعتونه انتظار نور خلکو ته د منلو نه دی، او له طالبانو غواړي چې خصوصي بانکونه باید دغه ستونزې د هواري لپاره کار وکړي. هغه بیا د افغانستان بانک ویلي چې د یو مکتوب په ترڅ کې خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړي چې خپل د اوتومات صرافي ماشینونه یا ای ټی ایم پرانیزي. دا چې ستونزه په څه کې ده تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی بانک سرپرست اسدالله فیضی آزادی رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د یاد سیستم د فعالیدو په وړاندې چې کوم ستونزې پرتې دي هغه هواري کړي او دا ماشینونه ژر فعال کړي. ښاغلی فیضی وویل چې د طالبانو لخوا د بانک ته په یوه استول شوي مکتوب کې راغلی چې هر اونۍ فی کس 1500 افغانۍ یا 400 ډالر د صرافۍ د اوتومات ماشینونو له لارې اخیستلی شي.
زمونږ تخنیکی ټیم اوس د ټیم دغه د کور بانکینګ سیستم سره د دغه کوم تخنیکی مسایل دغه په ایرودو باندې کار کوي. ان شاء الله زته زم کې د سی او سورز کې زمونږ د غوند او ای ټی ماشینونه فعال سي.
کڅه هم د عزیزی بانک د اوتومات صرافۍ د ماشینونو د پرانستلو د جزئیاتو په تړاو د دې بانک د چارواکو په نظر اخیستنې بریالي نشو، خو د کابل ښار اوسیدونکي زهره وایي چې درې ورځې کېږي چې د یاد بانک یو شمیر نمایندګیو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي، خو ای ټی ایم ماشینونه یې فعال نه دي.
د سورزو کې د عزیزی بانک ته ماشینونو ته مې مراجعه وکړه، نن مې هم مراجعه وکړه، خو لا تر اوسه نه و فعال شوی.
کابل خاریان وایي چې نور د بانکونو مخې ته له ساعتونو انتظار ستړي شوي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. شکریا د کابل خار یو تن اوسیدونکي وایي
خلک ډیر ستونزو سره مخ دی، که څوک وغواړي چې پیسې ترلاسه کړي باید ساعتونه انتظار وکړي. اسلامي امارات باید په دې برخه کې مرسته وکړي، ای ټی ایم باید ژر تر ژره فعال شي، او په دې برخه کې د اسلامي امارات رول ډیر مهمه ده، ځکه دغه محدودیتونه چې پیسې د نور کم ورکړل شي د طالبانو لخوا وضع شوي.
خو د افغانستان بانک وایي چې ټولو خصوصي بانکونو ته په یوه مکتوب کې اجازه ورکړل شوې چې خپل د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعال کړي. د دغه بانک ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک ټولو خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړې ده، هدایت کړی دی چې خپل ای ټی ایم ماشینونه پرانیزي. مونږ له لور نه رسمي اجازه لیک یا مکتوب خصوصي بانکونو ته استول شوی دی. خصوصي بانکونه هم د خپل یو پلان له مخې په دې باندې کار کوي او په تدریجي ډول سره به ای ټی ایمونه په کابل ښار او همدارنګه په خپل وخت سره په ولایتونو کې فعالیږي.
د جمعې په ورځ د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې رسنیو ته وویل چې د اونۍ په پیل سره سمبا په ځینو سیمو کې د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعالیږي، هغه کار چې ظاهرا د درې ورځو په تیریدو سره لا هم نه دی عملي شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. له امریکا خبریدونکي هل ورځپاڼې د افغانستان پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي دوی هغه کسان نه هیروي چې د افغانستان په بشري ناورین کې بند پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د بشري وضعیت انځور اندېښمنوونکی دی او دا هیواد له بېوزلۍ سره مخامخ شوی. وړاندې لولو د افغانستان اقتصاد له منځه تللی او خلک یې د امریکایي چارواکو د هغو ژمنو ښکار شول چې د آزادۍ او ساتنې په اړه یې ورکولې. ورځپاڼې د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه پخواني جګړن میټ نیلسون خبرې راخیستې چې ویلی دي زموږ کار پای ته نه دی رسیدلی. نیلسن چې له افغانستانه د امریکایي اتباعو د تخلیه په بهیر کې هم شامل وو ویلي دوی باید د هغو کسانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي چې افغانستان کې پاتې دي. د د په وینا دا مهال امریکایي پوځیان کار کوي چې له افغانستانه د خپلو پاتې اتباعو او هغو کسانو د ایستلو خوندي لاره برابره کړي چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې لري. امریکا او نور لویدیځو متحدانو یې تیر کال د اګست له 15مې تر وروستۍ نیټې پورې د کابل له هوایي ډګره د خپلو همکارانو او د هغوی د کورنۍ د غړو د تخلیه چارې ترسره کړې چې ترڅ کې شاوخوا 1,400,000 کسان وایستل. ډیلی پاکستان کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موحد یوسف د سفر په اړه یوه مقاله لیکلې چې ټاکل شوې نن سه شنبه ترسره شي. د ورسپانې په باور لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د ورسپانې په لیکنه دا سفر به دوه ورځنی وي او تر اوسه کې به ښاغلی یوسف له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي او تمرکز به یې په جګړه ځپلي افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو وي. د ډیلی پاکستان په مطلب کې راغلی دغه پاکستانی پلاوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه کابل ته سفر کوي چې په وینا یې لنګدې به د خلکو اړتیاوي او وضعیت و ارزوي. په دې ورستیو کې پر ډیوران کرخه د اغزن سیم لګول هم هغه څه و چې په ننګرهار، کونړ او هلمند کې د ځایي طالبانو له مخالفت سره مخامخ شو. ډیلی پاکستان ویلي دغه پاکستانی پلاوی به کابل کې له طالب چارواکو سره پر ډیوران د اغزن سیم پر درولو هم بحث وکړي. او سم د سعودي عربستان او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیرته عادي کېدو د هڅو په اړه یو راپور ایران وایي سعودي عربستان ته خپل ډیپلوماټان بیرته استولي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان کې د دې هیواد فعالیت بیرته پیل کړي. دا له 2014 کال راهیسې لکه چې د تهران او ریاض ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې پرې شوې لومړی ځل دی چې سعودي عربستان ایرانی ډیپلوماټانو ته اجازه ورکوي چې په جده کې میشت د اسلامي همکاریو په سازمان کې خپل فعالیت بیرته پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران چمتو دی چې په ریاض کې خپل سفارت بیرته پرانیزي خو هغه د سعودي عربستان د حکومت پر یو لړ عملی ګامونو دا کار وتاړه. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران استازی په سعودي کې میشت د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ته بیرته ستانه شول. دا له 2014 کال راهیسې چې د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوي لومړنی ډیپلوماتیک اقدام دی چې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په یوه خبري کنفرانس کې وویل ایرانی پلاوی اوس په جده کې دی چې د اسلامي همکاریو په سازمان کې خپل کار بیرته پیل کړي. خطیبزاده زیاته کړه دا به د دې لپاره یو ښه پیل وي چې دواړه هیوادونه له خپلو سفارتونو څخه د کتنې لپاره پلاوی واستوي. د اسلامي همکاریو د سازمان یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې ایراني پلاوی جدي تر رسیدلی خو تر اوسه په هیڅ یوه غونډه کې ګډون نه دی کړی. د دې چارواکي په خبره ایراني ډیپلوماتان به د جنوري په 23مه د وزیرانو تر سطح لاندې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. ایران او سعودي عربستان د دغه 55 کسیز سازمان غړي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په 2014 کال وروسته له هغې کړکیچنې شوې چې ایراني اسلام پالو په سعودي عربستان کې د یوه مشهور شیعه ملا نمر النمر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. له دغې حملې وروسته ریاض له تهران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې. په جده کې د اسلامي همکاریو په سازمان کې د ایران دفتر وتاړه او ایراني ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې وایستل. له هغې را وروسته په سیمه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیالي پیل شوې ده.
د ایران چې اکثریت وګړي شیعه مذهب او د سعودي چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي، د نیابتي سیالۍ دوه ښکاره بېلګې د یمن او سوریه جګړې دي. ایران چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یو کلک ملاتړی دی، په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ضد حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیرته عادي کیدو د هڅو په ترڅ کې چې د تیر کال د اپریل له میاشتې راهیسې پیل شوي، تر اوسه څلور غونډې په عراق کې شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ښاغلي خطیب زاده وویل په وروستۍ غونډه کې چې په بغداد کې وشوه، سعودي پلاوي ته یې په لیکلي بڼه د علاقې وړ مسلو یو لیست وسپاره چې دوی تر اوسه ځواب ته منتظر دي. ښاغلي خطیب زاده په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو نوموړي یو وار بیا د تهران پر دریځ ټینګار وکړ او وویل چې ایران چمتو دی چې په سعودي کې خپل سفارت بیرته پرانیزي، خو دا په دې پورې اړه لري چې سعودي څه ډول عملي ګامونه پورته کوي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېره ډسمبر میاشت کې د دواړو هیوادونو په بهرنیو چارو وزارتونو کې چارواکو تایید کړه چې سعودي د اسلامي همکاریو په سازمان کې د ایران د استازولۍ درې ډیپلوماتانو ته ویزې صادرې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ټولنیزو شبکو هغه یو ویډیو توند خبرګونونه پارولی چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کېږي. د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په هغه هیواد کې پر موسیقي بندیز لګول شوی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي، روان حالت د موسیقي لپاره د اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنون کې هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند، د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري میراثونو لپاره یو ګواښ ګڼي. تفصیل د هارون باچا په راپورټ کې اورو چې په ځاځي اریوب کې د جوړ شوې همدی ویډیو په اړه چې د جنوري په 15مه ټولنیزو شبکو ته راوتلې پر غاک پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14مه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځی چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځګې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفه ګان، هغه خلک چې د پلار نیکنه د میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو، ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطح په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس، د ویده ولس همدا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو رشپریدلی او له سترګو مې ورته وښکې وڅڅې دي. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود رامات دي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی، ځکه استیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار نه ده چې له بهره غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دي.
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې ځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاترنونو ترمنځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی، او هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر، دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږې له ما څخه دغه م اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرایې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوی مکلونو د خپل واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اوریدلو بندیز ولګو. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
اوریدونکو د همدې راپور په خبرولو سره ورورو د دغه خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی او راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. په افغانستان کې پرون د دو زلزلو له امله د لکتر لګا شپږویستو کسانو د مړه کېدو او په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکول شوي دي. دغه زلزلې ترکمنستان پولې ته نږدې په بادغیس ولایت کې شوي دي. طالب چارواکو د شپږویستو کسانو د مړینې خبر ورکړی او ویلي دي چې شاوخوا اووه سوه کورونه هم ویجاړ شوي، خو لا په دې اړه کره او وروستي جزئیات نه دي شریک شوي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار محید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته راشي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیوران پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. په فاریاب کې د تیرې اونۍ له اعتراضونو وروسته د طالبانو ځواکونو د دې ولایت په مرکز میمنه کې پوځي تمرینونه ترسره کړي دي. د طالبانو د دفاع وزارت یو چارواکي لطف الله حکیمي ویلي چې په سلګونو سرتیري د فاریاب په څنګلوري ولایتونو کې هم ځای پر ځای کړي چې پر وضعیت کنټرول ولري.